دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اورئ چې د ولسمشر حامد کرزي ویان د مل فیضي وای نور نو د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتایجو ځنډول په هیڅ صورت د افغان حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. جان خال کوزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
د ګردیز او خوست ترمنځ لوی لار چې د سټو کنډو په برخه کې بند شوې او د کوچنیو موټرو پر مخ خلاص شوې ده. په کابل کې د امریکا سفیر هیله مند چې د اگست میاشتې له پای مخکې به د افغانستان نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم پر ځای کړي او په غزې تلنګ کې ټینګ شوی اوربند له څو ساعتونو وروسته مات شو. هم پورا خبرونه لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. د ګردیز او خوست ترمنځ لوی لار چې د سټو کنډو په برخه کې د غره د خوېدو له امله بند شوې وه د خلکو او امنیتي ځواکونو په مرسته د کوچنیو موټرو پر مخ خلاصه شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي سړک د شلو ساعتونو لپاره د ټرافیکو پر مخ بیخي بند و او زیات شمېر مسافر او موټرونه دواړو خواو ته له ستونزو سره مخامخ و. د وایي د پکتیا ولایت چارواکو د سړک د پرانستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی او زیات شمېر چارواکي په خپلو دندو کې نشته.
لار دومره خلاص شوې چې یو لوري واړه موټر تیر شي. دغه لار هم وړو موټرو په مخ خلاصه شوې ده. یو تراکتور په واسطه خلاص شوې. لام حکومتي چارواکي ساحې ته نه دي راغلي او په ساحه کې هیڅ ډول حکومتي امکانات نه دي کېږي چې لار دې د غټو موټرو او دواړه لوري لپاره خلاصه کړي. همدا اوس څلور کیلومتر یو خوا بل خوا موټر په قطار ولاړ دي.
د ګردیز خوست لار له کلونو کلونو راهیسې په ډېر بد حالت کې ده او په خاص ډول د سټو کنډو په برخه کې موټر چلوونکي او مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. د سیمې اوسیدونکي په افغان دولت انتقادونه کوي چې د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرستو څخه یې سمه ګټه نه ده اخیستې او دا مهمه او حیاتي لار د پخوا په څیر په ډېر بد حالت کې پاتې ده. د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ خاروال حاجی سیف الله د وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د لوګر د والی ویان د محمد درویش ازادي راډیو ته ویل وسلوالو تیر شپه د خاروال پر کور حمله وکړه. له یو سات مقاومت وروسته نو موړی ټپي او بیا مړ شو. په حمله کې د خاروال سیف الله د کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي. خاغلی درویش وایي څلور میاشتې مخکې هم خاروال ته وسلوالو کمین نیولی و خو په حمله کې دی ژوندی پاتې شوی و او دوه تنه ملګري وژل شوي ول. د لوګر د والی ویان زیاته کړه حاجي سیف الله پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر و چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی جمهور رئیس به د اګست د میاشتې تر پایه د لوړې مراسم پر ځای کړي. جیمز کینینګهم په یو اعلامیه کې ویلي د جمهور ریاست د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو انتخاباتي ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړ او رغوونکي توګه د رایو د ارزونې په بهیر کې چې د شنبې په ورځ له سره پیلېږي برخه واخلي. خاغلی کینینګهم د هغې کړنلارې هرکلی کړی چې د رایو د څېړنې او باطلولو په اړه ملګرو ملتونو چمتو کړې ده. د دې کړنلارې له مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو پر بنسټ د رایو د څېړنې او باطلولو واک لري. د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم له دې کړنلارې سره توافق ښودلی خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې په کړنلاره کې د دوی مهمو غوښتنو ته پام نه دی شوی. له بلې خوا ملګرو ملتونو د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو د ارزونې په بهیر کې د هر ډول ځنډ په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی یان کوبی شوی په دې بهیر کې هر ډول ځنډ به د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز وکړي. زمون غږله ازادي راډیو اوري. په غزې تړانګ کې ټینګ شوی اوربند له څو ساعتونو وروسته مات شو. د اسرایلو پوځ وایي د دوی یو عسکر په غزې تړانګ کې فلسطینی وسلوالو نیولی او اوربند مات شوی دی. فلسطینی چارواکي وایي د اوربند له اعلان سره سره د اسرایلو په حملو کې نن 15 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. دوی وایي د اسرایلو په حملو کې تر اوسه 1500 فلسطینیان چې اکثر یې ملکیان دي وژل شوي دي. دغه راز دوه اسرائیلي عسکر نو وژل شول او په دې توګه د وژل شوو اسرائیلي پوځیانو شمیر دریش پیدو ته ورسېده. په دې شخړه کې درې ملکي اسرائیلیان هم وژل شوي. د ورځې په سر کې د ملګرو ملتونو او امریکا په منځګړتوب په غزه کې د دوه اویا ساعتونو لپاره اوربند اعلان شوی و. د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ دونسک سیمه کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په حمله کې نن سهار د لسو عسکرو په ګډون 14 کسان ووژل شول. د پوځ ویان اولکسی دمیتراشکیفسکي وایي د لسو عسکرو مړینه تایید شوې د څلورو نورو کسانو مړی تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کېدای شي عسکر او یا هم یاغیان وي. د اوکراین پوځ په دې وروستیو کې د هیواد په ختیځ کې له یو شمېر سیمو څخه بلتون غوښتونکي وسلوال شړلي ول. دا حمله شختارسک سیمه کې شوې چې د مالیزیا د مسافرونو کې الوتکه د غورځېدو ځای ته نږدې پرته ده. د هالند او استرالیا د پولیسو یوې ډلې په سیمه کې د جګړو له امله په تېرو څو ورځو کې نوش وکړی چې د الوتکې د غورځېدو ساحې ته لاړ شي، خو دوی بالاخره نن د الوتکې د غورځېدو ساحه وکتله. د ارمنستان دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر له ازربایجان څخه د جلا شوې سیمې ناګورنو قراباخ کې د وروستیو وژونکو جګړو پړه پر ازربایجان اچولې ده. د ارمنستان حکومت وایي د تېرې شپې جګړه کې د وژل شوو آذري عسکرو شمېر تر هغې زیات ده چې باکو یې اعلان کړی دی. د ازربایجان خبري رسنۍ ویلي له ارمني ځواکونو سره جګړه کې 9 آذري عسکر وژل شوي او 15 ټپیان دي. او د تایوان چارواکي وایي په جنوبي ښار کاوهو سیم کې د طبي غاز د چاودنو په لړ کې لږ تر لږه 43 کسان مړه او 200 نور ټپیان دي. د تایوان صدر اعظم جیانګ یوهان وایي د جمعې په ورځ لږ تر لږه 15 چاودنې وشوې. د غاز د خپرېدو علتونه تر اوسه نه دي څرګند شوي، خو راپورونه وایي د پایپلاینونو د زړښت او خرابۍ له امله چاودنې شوي. په وژل شوو کې د اور وژنې عمله هم شامله ده. په تصویرونو کې ښودل شوي چې په چاودنو کې یو شمېر ودانۍ سختې زیانمنې شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د رایو د بیا تفتیش پروسه په دوو شفټونو کې د سباندې 200 ټیمونو لخوا سره پیل کړي. په عین حال کې مولدی هم خبرو چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فیضی ویلي نور نو د ولسمشر د انتخاباتو د نتایجو ځنډول په هیڅ صورت د افغان حکومت لپاره د منلو وړ نه دي.
کوم خبر چې ډیره مهمه ده مشتاق ده چې نور تاخیر په هیڅ صورت یا نور ځنډ په هیڅ صورت مشته د منلو وړ نه دي. حکومتي ادارات او په مجموع کې ټول حکومت خپل کارونه او مسؤلیتونه یومي امور په سمه او لازمه توګه پر مخ نه وړي.
دا خغلی فیضی بشپړ مرکه پام دی. خبرونه کې اوریدلی شي د ناټو مشان هیله لري چې راتلونکي میاشت کې د دوی په سر مشریزه کې د افغانستان نوی ولسمشر ګډون وکړي. په دې مسله مې ریپورت لرم. د افغانستان د خلکو لپاره د اروپا د بشري حقوقو د کمپاین بنسټ وایي کچیر په هیواد کې روان انتخاباتي کړکیچ هوار نشي نو افغانستان بل اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لوګر د محمد اغې د ولسوالۍ د خاروال په کور بیګا وسلوالو حمله کړې چې پکې خاروال سیف الله وژل شوی. په دې موضوع د لوګر د والي له ویان ناورو او له دې مام خبرو چې یو امریکایي سناتور له دولتي ادارو غوښتي چې د پیوړو روسي رسنیو مشر په حق له پلټنه وکړي چې هغه پیسې خو بغیر قانوني نه وي چې په کالیفورنیا کې په کور اخیسته. دا آزادۍ رادیو ده. دوستانو لومړنی ریپورت راخلو وغدا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په زیات شمیر کې نړیوال څارونکي او مشاهدین افغانستان ته رسیدلي او ځینې د راتګ په حال کې دي. خاغلی نور محمد نور چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان دی آزادۍ رادیو ته وویل د شنبې په ورځ به د رایو بیا تفتیش په دوو شفټونو کې د سباندې 200 ټیمونو لخوا پایل کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمعې په ورځ د انتخاباتو کارکونکو د کاندیدانو ناظرینو او نړیوالو مشاهدینو ته د انتخاباتو د نوي طرز العمل په اړه معلومات او ټریننګ ورکړ. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل تر ډیره نړیوال ناظرین او مشاهدین افغانستان ته رسیدلي او له کمیسیون د کار جوازونه هم ترلاسه کړي دي.
نړیوال مشاهدین البته تر زیاته کې شپوره راغلي دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی ثبت او راجستر دي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د مشاهده او نظارت کارتونه اخیست.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځ شنبې په ورځ ویلي و چې یو شمیر اروپایي او امریکایي څارونکي کابل ته د راتلو په حال کې دي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویلی وو د دې څارونکو موجودیت په د تفتیش د پیلیدونکو پروسې په شفافیت او سرعت مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د ټولو 80% صندوقونه د ملګرو ملتونو په همکارۍ کابل ته انتقال شوي او په څو ورځو کې به یا د پروسه بشپړه شي. خاغلی نور زیاته کړه چې سر له شنبې به د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل شي.
د تفتیش لړۍ د سره نیسي. د ټاکنو خپلواک کمیشن هوډ لري چې په دوو شفتو کې 200 ټیمونه دغه لړۍ د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پر مخ یوسي او همداشان د مطبوعاتو د استازو په حضور کې. لومړی شفت به د سهار 2 بجو څخه پیل شي تر 1 بجې پورې به ادامه پیدا وکړي او دوام شي په دوو بجو څخه پیل شي تر اتو بجو د شپې پورې ادامه پیدا کړي.
د رایو د بیا تفتیش له موافقه وروسته دا دریم ځل ده چې د رایو د تفتیش پروسه د جنو ستونزو او د روښانو طرز العمل د نشتون له امله ځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د رایو د تفتیش پروسه به د یو نوي طرز العمل چې د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو په اضافه کولو سره تصویب شوی او د دواړو کاندیدانو تخنیکی ټیمونه هم پر موافقه کړي پر مخ وړل کیږي. د دې کړنلارې له مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو پر بنسټ د رایو د تفتیش او باطلولو واک لري. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د اګست میاشتې تر پایه پورې د لوړې مراسم پر ځای کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبه په ورځ به د رایو د څېړنې پروسه د 200 ټیمونو له خوا له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې درې ځلې د رایو د بیا ارزونې بهیر ځنډیدلی. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضي وایي نور نو د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتایجو ځنډول په هیڅ صورت د افغان حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي فیضي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې چې کله به د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي. هغه په دې اړه وایي
کومه خبره چې ډېره مهمه ده مشتاقه دا ده چې نور تاخیر په هیڅ صورت یا نور ځنډ په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي. حکومتي ادارات او په مجموع کې ټول حکومت خپل کارونه او مسؤلیتونه یومیه امور په سمه او لازمه توګه پر مخ نه وړي. دغه حالت ادامه د هیواد په خیر نه ده. یلته یوازې او یوازې د نوي رئیس جمهور او نوي حکومت پر اتکه اوسنۍ ځنډ دی چې دغه ځنډ ته باید ژر تر ژره د پای ټکی کښېښودل شي. جمهور رئیس حامد کرزي خپل وروستۍ ملاقاتونه کې امریکایي چارواکو ته او هم د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استاد ته ډېر په تاکید سره ویلي دي. او دا خبر رئیس جمهور حامد کرزي په خپل وروستۍ څرګندونه کې هم وار وار کړی ده چې د ریاست جمهوري د انتخاباتو نتایج باید حتمي او ضروري د اګست په میاشت کې نهایي شي ترڅو ژر تر ژره د دې میاشتې د پای تر مخه د افغانستان د نوي رئیس جمهور د تعلیف مراسم ترسره سي او قدرت انتقال سي نوي رئیس جمهور ته. نو په همدې خاطر اطمینانونه چې موږ سره کول سي ویدي د امریکایي چارواکو لخوا څخه او د ملګرو ملتونو د سازمان د خاص استازي لخوا څخه ان شاء الله د اګست په میاشت کې به د انتخاباتو نتایج نهایي کیږي او د میاشتې په پای تر مخه به دغه نتایج اعلانیږي ترڅو ژر تر ژره د نوي رئیس جمهور د تعلیف مراسم ترسره سي او سیاسي قدرت انتقال سي ونیوي رئیس جمهور ته.
فایزي صاحب څه په دقیقه توګه ویلی چې د اګست میاشت په کومه ورځ یا په کومه نیټه به دغه وروستۍ پایلې اعلانیږي؟
دا خو اصلا ویلی چې دقیقا نیټه به کومه نیټه یي خو لکه څنګه چې تاسو هم معلومه ده د ملګرو ملتونو د سازمان غوښتنه دا وه چې د تعلیف مراسم دې د یو میاشتې لپاره وځنډول سي کله چې ښاغلی کیری کابل ته سفر درلودی. نو د دغو څرګندونو په اساس چې ملګرو ملتونو د سازمان د خاص استازي د خبرو په اساس او د امریکایي چارواکو د خبرو په اساس کوم اطمینانونه چې دوی حکومت ورکړي دي د افغانستان او رئیس جمهور ورکړي دي هغه دا دي چې د اختر د کوچني اختر د رخصتۍ وروسته به د تفتیش پروسه ډېره په چټکۍ سره په مخ ولاړ شي. دوه الی درو هفتو کې به ټول تفتیش ترسره کیږي. د دې میاشتې د پای تر مخه به نهایي نتایج معلومیږي ترڅو چې تجربه انتقال سیاسي انتقال ترسره شي او د تعلیف مراسم هم ترسره شي. نو د دغو اطمینانونو پر اساس باندې موږ دا وایو چې د دې میاشتې تر مخه دا کار کېدونکی دی او باید هم اوسې ځکه چې موږ ته د افغانستان حکومت او جمهور رئیس حامد کرزي ته نور ځنډ د دې پروسې د منلو وړ نه دی ځکه چې هیواد د جدي ستونزو سره او مشکلاتو سره مخامخ دی.
د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره تاسو دغه خبره شریکه کړې ده، د هغوی ځواب څه و؟
د دواړو کاندیدان صاحبان سره تلیفوني تماسونه موجود دي. رئیس جمهور د دوی سره تاسو هم په جریان کې چې ملل متحد او همدارس امریکایي چارواکي سره په تماس کې دي، کار روان دی. کمیسیون هم د دوی سره کار کوي. نوې طرز العمل د بلګر ملتونو لخوا څخه وړاندې شوی دی کمیسیون ته د انتخاباتو. دا کار هم یو پرمختګ دی. هیله ده چې تجربه سبا د ریاست جمهوریت د انتخاباتو د اراو تفتیش شروع شي لکه څنګه چې پلان شوی دی، لکه څنګه چې پرمختګ کاري اعلان شو. نو امید ده چې تجربه دغه پروسه چټکی سره پیل شي سبا د اراو نتایج تجربه اعلان شي.
او بل اخر د نوې ولسمشر د لوړ مراسم به کله ادا کیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ول، بیا هم زه یو دقیقه نیټه نسم ورکولی د اوس لپاره، خو هغه څه چې موږ ته مهمه ده، ما مخکې ویل چې جمهور رئیس حامد کرزي په خپل وروستۍ ملاقاتونو کې هم امریکایي چارواکو ته او هم د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي ته په تاکید سره ډېر په تاکید سره دا خبره کړې ده چې نتایج باید د انتخاباتو د دې میاشتې پای تر مخکې ژر تر ژره اعلان شي، تر څو وکولی شو د نوي رئیس جمهور د لوړې مراسم د دې میاشتې تر پای تر مخه ونیسو.
د ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فایزی و چې ویلي د ولسمشر د انتخاباتو د نتایجو نور زندول په هیڅ صورت د افغان حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. بلخوا د ناټو مشانه مهیله لري چې راتلونکي میاشت دوی په سرمشري ځکه دي د افغانستان نوې ولسمشر ګډون وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو لانجه لا روښانه نه ده. د تړون ځینې چارواکو ویلي چې دوی نه غواړي چې حامد کرزی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي، ځکه چې د ښاغلي کرزی د واک قانوني دوره پای ته رسیدلې. ناټو چارواکو دا هم ویل چې ممکن هغه څوک وروبولي چې د دوی په باور د افغانستان استازیتوب کولای شي. د اشرف غنی احمدزي ټیم ویلي تر څو چې د دوی کاندید د انتخاباتو په نتیجه کې ګډون کې اعلان شوی نه وي، د ناټو په غونډه کې ګډون نه کوي. خو د عبدالله عبدالله ټیم ویلي چې د دې ملاتړ کوي چې دواړه کاندیدان دې د ناټو غونډې ته ولاړ شي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د ناټو مشان راتلونکي میاشت مهمه غونډه لري او په هغې کې د افغانستان پر حالاتو په داسې حال کې خبرې کوي چې د ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. خو دوی ته لویه پوښتنه دا ده چې په دې سرمشیزه کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي، ځکه چې د افغانستان د انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی ولسمشر تر اوسه پورې اعلان شوی نه دی. د افغانستان د ولسمشر دواړه کاندیدان لا هم د رایو د تفتیش په جنجال کې بوخت دي. لویدیځوالو هیله لرله چې په افغانستان کې به قدرت په آرامه فضا کې انتقال شي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لومړي پړاو څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم حامد کرزی چې د ولسمشر دوره یې پای ته رسیدلې ده په ار کې دی او واک په لاس کې لري. ډیپلوماټان وایي چې شاید د ناټو د مشرانو غونډې ته چې د سپتمبر په څلورمه او پنځمه د بریتانیا د ویلز ایالت په سلټیک منور کې جوړیږي، حامد کرزی وروبولي او یا هغه څوک دعوت شي چې د افغانستان استازیتوب کولای شي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په سرمشیزه کې د ولسمشر کرزی ګډون تخنیکی ستونزې پیښوي، ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې د نوموړي د واک دوره پای ته رسیدلې ده. کرزی ته د ناټو په غونډه کې د ګډون بلنه د امریکا متحده ایالاتونو هم خوابدي کولای شي، ځکه چې کرزی ورسره په امنیتي موافقه کې مخالفت کړی دی. که امنیتي موافقه چې د ولسمشر دواړو کاندیدانو د لاسلیک کولو ژمنه کړې ده لاسلیک نشي، باید ټول نړیوال پوځیان د سش کال تر پایه له افغانستانه ووځي. رویټرز خبري اژانس ته یو ډیپلوماټ ویلي چې ناټو نه غواړي چې د دوی غونډه کرزی ورخراب کړي. له افغانستان د ناټو پوځیانو د وتلو په حال کې وسلوالو طالبانو حملو ته زور ورکړی او نه یوازې ملکیان وشتي، بلکې پر بهرنیو مرستندویانو هم یرغلونه کوي. په داسې یو حالت کې د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د اوسنیو سیاسي لانجو حل ته چټکه اړتیا پیدا کیږي، خو داسې لږه نشه ښکاري چې د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دی جوړ جاړي ته غاړه کښېږدي. د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویندوی طاهر ظاهر وویل موږ هیله لرو چې د انتخاباتو مسأله به د ناټو تر سرمشیزې پورې حل شوې وي. که لانجې دوام وکړ نو دا به زموږ او نړیوالې ټولنې لپاره لویه اندېښنه وي. د په عین حال کې وویل نوی ولسمشر باید د ناټو په سرمشیزه کې ګډون وکړي، خو که د انتخاباتو نتیجې څرګندې نه وي او موږ ته د ګډون بلنه راکړی شوه، موږ به پکې برخه وانخلو، ځکه چې دا به شرمونکي وي. خو د رویټرز خبري اژانس په وینا عبدالله عبدالله د دې پلوی دی چې دواړه کاندیدان یا یې استازي د ناټو په خونډه کې د افغانستان له لوري ګډون وکړي. په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي وویل دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر امنیتي موافقه ژر لاسلیک کړي. وخت مهم دی او د ناټو سرمشي په زغرده ویلي چې له قانوني موافقه پرته ناټو له 2014 وروسته په افغانستان کې د روزنې ماموریت پر مخ نه شي بیولی. تاکل شوی و چې د افغانستان نوې ولسمشر د اختر په 15مه لوړه په ځای کړی او د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لیو منتخب ولسمشر بلته په سولیز ډول واک ولېشتول شي.
بلخه د افغانستان د خلکو لپاره د اروپا د بشري حقوقو د کمپاین بنسټ وایي که چیرې په هیواد کې روان انتخاباتي کړکیچ هوار نشي نو افغانستان بل اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د دې ټولنې چارواکو نن په کابل کې خبري اعلان وویل افغان حکومت د انتخاباتو کمیسیون او نړیواله ټولنه د هر څومره زر چې کېدای شي روان ستونزې د یوې معقولې لارې هوار کړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د خلکو لپاره د اروپا د بشري حقوقو کمپاین بنسټ مسؤلین وایي که چیرې په هیواد کې روانه انتخاباتي لانجه لا پسې اوږده شي، له افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې او هیواد به امنیتي او اقتصادي بحران خواته ولاړ سي. د دې ټولنې رئیس انورالحق نسیمی د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسون او نړیواله ټولنه هر څومره چې جر کېدی شي یا د لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
که چیرې د انتخاباتو په پروسه کې ستونزې او مشکلات همداسې ادامه پیدا کړي، زه په صراحت سره ویلی سم نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپله دلچسپي او پاملرنه کمه کړي او په پای کې به افغانستان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان سي.
ښاغلي نسیمی زیاته کړه راتلونکي حکومت دې په کور دننه او بهر کې د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بې تفاوته پاتې نه شي. دغه بنسټ په داسې حال کې د انتخاباتو پر سر د راولل شوې ستونزې په اړه اندېښنه څرګندوي چې تر اوسه د رایې د بیا شمېرنې تخنیکي ستونزې او د نړیوالو ناظرینو نشتون له امله د رایو شمېرل درې وارې ځنډېدلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به یو ځل بیا د رایو د شمېرنې پروسه پیل شي. د همدې بنسټ چارواکي همدارنګه له راتلونکي افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي حکومت کې د هغه افغان متخصصینو ته ونډه ورکړي چې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ښې تجربې لري. د ښاغلي نسیمی په خبره په بهر کې متخصص افغانان کولی شي د حکومت په برخه کې له افغانانو سره ښې تجربې شریکې کړي.
مهاجر او تبعید شوي په دې باور دي چې په راتلونکي حکومت کې متخصصو کډوالو ته ځای ورکړل سي او همدارنګه د حکومت په وړاندې چې کوم اپوزیسیون جوړیږي دوی به پکښې راغنده رول ادا کړي. هغوی ښې تجربې اولس ته لري په هیواد کې به ورنه استفاده وکړي.
له دې نه وړاندې څو ځلې نړیوالو او کورنیو بنسټونو د انتخاباتو د پروسې په ځنډني کېدنې باندې اندېښنې ښودلې وې. د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په هیواد کې وروستۍ نامنۍ هم له انتخاباتي لانجې سره تړاو لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ د خاروال پر کور بیګا وسلوالو حمله کړې چې پکې خاروال سیف الله وشل شوی او د دې کورنۍ درې غړي پکې ټپیان شوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه د لوګر د والي له ویان دین محمد درویش سره مرکه کړې چې اوري.
تېره شپه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ د خاروال الحاج سیف الله په کور د نامعلوم کسانو لخوا برید وشو چې بل مقابل هغوی هم مقاومت وکړ خو د مقاومت کارګر واقع نه شو. بلاخره شاروال د مادغه اول سخت تپی شو او وروسته د تپونو د جواروالو د کبله په حق ورسید. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د کورنۍ درې تنه غړي هم ټپیان دي. د پخوا هم د قومي چارو کې د قوم نمایندګي کوله او یو جهادي قومندان و په سیمه کې همدغه سلیز چارو لګیا و. خب په ټول موارد کې چې موږ پښتنه ګروګنې کړې دي شخصي دښمني او بدي چا سره نه لري. فقط دا دوم ځل ده چې په دې باندې داسې بریدونه کېږي چې څلور میاشتې مخکې هم په دې یو برید وشو چې دا برید په پایله کې دا لیک ټپي شو. خو سرنوال نادر د مدغې یو اوسیدونکي چې ولایتي شورا ته کاندید و هغه ووژل شو او یو استاد هم شهید شو په مغه پیښې.
د تاسې وروستي معلومات څه دي؟ څېړنې څه ښیي چې دا برید به د چا کاري؟
تروسه څوک مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. واسوالو کسانو برید کړی و او تحقیقات روان دي چې معلوم شي څوک دي خو چای مسؤلیت نه دی اخیستی.
داسې ویل کېږي چې په همدې سیمه کې د محمد اغې په ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې ناامني او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. که په دې اړه معلومات راکړي د چا لخوا کېږي؟
زه فکر کوم چې یوازې د محمد اغې په ولسوالۍ کې به دا چاره نه وي بلکې د افغانستان په کچه د وژنو او دغه مرموزو مرګونو بهیر زیات شوی چې دا د مدغې یا لوګر په کچه نه بلکې د افغانستان په کچه ده. خو په دې عقله چې دا د چا کار دی؟ مثلا د روزې په 15مه شپه د تراویح او د لمانځنه هم درې کسه ځوانان د وسواله کسان له خانه وویستل شو او د جومات په شل متري کې هغوی هم ووژل شو. داسې مرګونه مرموز مرګونه دي خو څوک یې مسؤلیت هم تر اوسه نه دی اخیستی. په دې اساس مشکل ده چې پړی په چا باندې واچوو چې چا کار دی. خو په ټول افغانستان کې د ناامنیو کچه زیاتېږي. خو مدغه هم په همدغه ردیف کې راځي.
خبری مجله اوري.
سید حمید دقیق په کوچنیوالي کې خپل دواړه پخې د پولیو له کبله وبایلل سربیره پر دې چې د فزیکی معلولیت درلود خپل لوړ زده کړې له هیواده بهر ترسره کړي. اوس مال د افغانستان د مالی د وزیر سلاکار دی. لومړۍ ورځې څخه تر ننه پورې ښاغلي دقیق له کومو ستونزو سره مخ شوی دی؟ د ټولنې رویه د په وړاندې څنګه وه؟ اوس څنګه ده؟ د حمید دقیق پر ژوند ملالۍ بشیر رپورټ جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
سید حمید دقیق له کوچنیوالي د نورو وګړو په څیر د ژوند کولو په هڅو بوخت دی. حمید دقیق څلور دیش کاله مخکې د کابل په ښار کې زیږیدلی دی. دقیق د څلورو میاشتو چې دواړې پښې د پولیو له وجې فلج شوې. د خپلې لومړۍ زده کړې په کابل کې ترسره کړې او لوړې زده کړې په هندوستان کې په سیاسي علومو کې ترسره کړې دي. دی اوس مهال د افغانستان پر نړیوالو معاهداتو د مالیې د وزیر سلاکار دی.
ما وغوښتل چې ډاکټر حضرت عمر زاخیروال چې اوس د مالیې وزیر دی د سره وکتنه ولرم چې
شاغلی دقیق لکه د نورو هغو وګړو چې په وروسته پاتې هیوادونو کې د خپل معلولیت له کبله ورته بنیادي انساني حقونه نه ورکول کېږي د ټولنې لخوا کړېدلی دی.
افغانی ټولنه یو خوشافات ټولنه ده او عامه ذهنیت د معلولیت او یا د ځینو نیمګړتیاو په وړاندې ډېر زیات توپیر لري. نو مشکلات زښته ډېر وو او حتی ډېری کسانه به ماته ویل چې په دغه کوم فزیکي معلولیت چې ته لري نو تا ته څه ضرور دی چې ته درس وایې او زحمت وباسې.
دقیق له خپلې پخوانۍ همکارې سره واده کړی چې هیڅ قسم معلولیت نه لري او اوس دوی یوه لور او یو زوی لري. دای وای چنن کدی څه هم دی د کورنۍ او د ملګرو د مرستې لوجې دی.
ما سره د کورنۍ هر یو وړي خپل په اندازا حتی د اندازې مې ډېر مرسته کړې ده. زما او مشر ورور چې زما نه دوه کاله په مکتب کې هم ښوونځي کې مخکې وو هغه سره ډېره مرسته کړې ده. نور د زما د ټولګي ملګري ول او دوی حتی د مکتب په دوامو درېمو پوړونو کې ځان سره په ویلچیر باندې ښېږولم او ما سره یې ډېر زیار ایستلی دی.
وروسته له دې چې حامد دقیق په دولت کې دې لوړ مقام ته ورسېدی د خلکو رویه د ده په وړاندې بدله سوه.
اداره راته ډېر زیات حیثیت قایل شوې ده په رښتیا کې چې مالی وزارت کې د مقام سلاکاران نور نور کسان هم شته دي. ولې رښتیا سره چې د ادارې لوړ پولو او ټیټ پولو کارکوونکو یا مقاماتو وینا دوی ما سره همیشه ډېره زیاته همکاري کړې ده.
د افغانستان دولت د معلولینو لپاره وزارت لري. په دې وروستیو کې د هیواد د اتلکه معلولینو د حقونو لپاره یو قانون تصویب شو. په دې حق چې دا قانون به د معلولینو لپاره څومره ګټور وي دقیق وایي
کې چې دا قانون پلی شي نو هیڅ یو ستونزه د معلولینو لپاره نه پاتې کیږي.
دقیق په عملی توګه ثابت کړه چې معلولین د ټولنې د اوږو بار نه بلکې فعال غړي کېدای سي او د هیواد په پراختیا کې ونډه اخیستای سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو امریکایي سناتور له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې د پیاوړو روسي رسنیو مشر پاک له دې پلټنه وکړي چې هغه پیسې خو به غیر قانوني نه وي چې د په کالیفورنیا ایالت کې ودانه اخیستې. ویل کېږي چې د کرملن په مالي مرسته چلیدونکي آر ټي تلویزیون د جوړېدو تر شا د دغه روسي لاس و. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په بل رپورټ کې اورو.
په امریکا کې د میسیسیپی ایالت د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي راجر ویکر د دې هیواد د عدلی وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د روسي رسنیو مشر میخایل لیسن د شتمنیو په حق لدی پلټنه وکړي. په روسیه کې د کرملن په مالی مرسته جوړ شوی تلویزیون آر ټي د جوړولو تر شا د میخایل لاس وو. میخایل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوانی د مطبوعاتو وزیر هم پاتې شوی دی. د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي ویکر وایي چې ممکن میخایل په غیر قانوني پیسو په امریکا کې د میلیونونو ډالرو په بیه کورونه خستوی. د ازادي رادیو د مرکزی څنګ سره په خبرو کې ویکر وویل
Russian propaganda
د روسیې پروپاګاندا یو رښتونی غواشتي. کله چې یو قوي سړی پر ټوله هیواد قبضه کوي هغه لومړی ځای چې پوځ ورځي کم وي هغه د رادیو او تلویزیون برجونه تځي او پر رسنیو قبضه کوي.
The radio and television towers, they take over the media.
کدا خبر رښتیاوی میخایل په بهر کې د اداري فساد پر خلاف قانون مات کړی دی. ویکر د امریکا د عدلی وزارت ته ویلي دی چې میخایل خپل کورنۍ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس شارټر راوسته. په دې ښار کې میخایل د 28 میلیون ډالرو په لګښت کور واخیست. دا د وزارت ویاند پیټر کار د ازادي رادیو مرکزی څنګه ته ویل دي چې د ویکر لیک یې ترلاسه کړی دی او چارواکي غور پرې کوي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبری مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبری مجله کې د ما